دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 کال د فبروري شپږم نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې به په خیبر پښتونخوا کې د بارانو او واورو له امله د سو زیانونو حال درکړو دا به هم واوري چې ځوان کول د تعلیم پر ټینګار د ملالۍ پیغام ته په کوم نظر ګوري د دې سربیره د افغانستان او ناروې ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د تړون حال هم درکو خو په لومړي سر کې به له انیس اجمل څخه د دې مهال مهم خبر نه واورو
السلام علیکم اول دا خبر نو سرټکی په خیبر پختونخوا او خیبر ایجنسی کې د بارانونو لامل 53 تنه مړه شوې دي ناروې افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د ستراتیژیکي همکارۍ معاهده کړې او د امریکا د انصاف محکمې په یو بیان کې ویلي امریکا د ترهګرو سره تړاو لرونکو د امریکایي وګړو پر ضد هم ډرون بریدونه کولی شي او ستا خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لامل د ملوش میرا یو کم دیر شتا رسیدلې ده د کسان په سوات شانګلا دیر بنیر اریپور نوخار سوابې او چارسدا کې د بارانونو لامل مړ شوې دي د افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان عدنان خان نن مشال ریډیو ته د زیانونو په اړه وویل
د اوسه پورې چې کوم رپورټ راغلی دی نو په هغه کې په هر یو ضلع کې د صوبې کافی نقصان شوی دی کورونه راغورځېدلي دي داسې غټ سیلابي ریله چرته نه راغلی د هریپور او د سوات دغه علاقو نه علاوه البته ځای په ځای کچه کورونه راغورځېدلي چې د هغې په وجه باندې قیمتي ژوندونه چې دی نو هغه ضایع شوي دي سوابه کې نقصان شوی دی هریپور کې شوی دی سوات اړخونو ته شوی دی بالا علاقې چې دی دې ضلعو ته شوی دی
بلخوا د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سحر مشال ریډیو ته ویلي چې پرون او نن د واورو او بارانونو له امله د خیبر په بیلابیلو سیمو کې د کورونو راپریوتو له امله خوښ شپږ کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي د سنی اتحاد کونسل 500 عالمانو او مفتیانو پرون فتوا جاری کړی ده چې په ملک کې ځانوجون کې بریدونه فرقایي فسادات او په کراچۍ او بلوچستان کې کیدونکې هدفي وجنې حرام دي او اسلام د دې اجازه نه ورکوي په فتوا کې ویل شوی دي چې ځانوجون کې بریدونه په اسلام کې حرام دي او د بیګنا خلکو په وجنه کې ککړ خلک دوزخیان دي د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم مشال ریډیو ته وویل چې اسلام یو پر امن مذهب دی او اسلام د ورورولۍ او د امن درس ورکوي او دا د قسمه پیښو له وجې اسلام ته زیان رسی ناروې افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د ستراتیژیکي همکارۍ معاهده کړې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ناروې وزیر اعظم ینس سټولټنبرګ د نهې پروس په اوسلو کې پر آی معاهدې لاسلیک وکړو چې تر مخه به ناروې تر 2018 کال پورې افغانستان ته هر کال یو سل او شپږ ملیون ډالر ورکوي د ناروې وزیر اعظم زیاته کړه له دې سره سره چې ناروې په افغانستان کې خپل پوځیان کموي خو دا هیواد به د یو ملګري په توګه له افغانستان سره پاتې شي او ناروې د ښه حکومت داره د قانون د حاکمیت بشری حقوقو شفافیت او دیموکراسي د پراختیا په برخو کې همکاري ته ژمن دي د ناروې وزیر اعظم اول هیواد یې په ایستول اداري فساد نشي زغملي او په هم دې خاطر غواړي پر خپل مرستو لنیستي سارنه وکړي سپینې ماڼۍ د القاعده شبکې د مشکوکو غړو د وجلو په هدف کچرته امریکایي وګړي هم وي د بې پایلټ الوتکو له کارولو څخه دفاع کړې ده د سپینې ماڼۍ ویان چې کارني د ولسمشر اوباما د انتظامی نظر په داسې ډول څرګند کړو چې دا بریدونه قانوني او عقلانه دي دا بیان د نهې پر استغی وروسته راغلی چې د امریکا د انصاف د وزارت په یو یادښت کې څرګند شوي چې لوړپوړي امریکایي چارواکي د مشکوکو ترهګرو د وجنو حکم ورکول شي په دغه یادښت کې دغه راسته هم ویلي شوي چې د امریکا د قانون لمخې پر هغه امریکایي وګړو د بی پایلټ الوتکو له حملو څخه کار اغستل قانوني دي چې پترهګر فعالیتونو کې لاس لري خو بلخوا بیان اکیدینو تور لګولې چې د ولسمشر اوباما د واک په غلطه توګه استعمال کوي بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس په غړو غږ کړی چې یوې موافقې ته په رسیدو سره د لګښتونو د کمیدو مخه ونیسي چې د مارچ له لومړۍ نیټې عملي کیږي د امریکا کانګرس او سینټ د تیر کال په اخره کې یوې موافقې ته په رسیدو سره په امریکا کې د اقتصادي بحران مخه ونیوله د رپورټونو تر مخه کچري د دغه اقتصادي بحران مخه نوی نیول شوی امریکا به په لګښتونو کې په سلو کې د لسو او د شپږو سوه بلیون ډالرو د ټیکسونو زیاتوالي سره مخ کېدو د کانګرس غړو په یو لړ اقداماتو سره د لګښتونو کمیدل او د ټیکسونو زیاتوالی د مارچ د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې اوسنډول خو ستونزه یې حل نه کړه. ولسمشر اوباما د نهې پرس وویل که د کانګرس غړي نشي کولی چې د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې د دغه بحران مخه ونیسي، لږ تر لږه د لګښتونو د کمیدو د مالیو د اصلاح لپاره دی یو وړوکی پلان خو جوړ کړي. د بلغاریا د کورنو چارو وزیر د لبنان حزب الله وسله والا ډله د تیر کال د جولای میاشتې په یو برید کې په لاس لرلو تورنه کړه او ویلي دي چې د برګاس په ښار کې په شوې دغه پیښه کې 15 اسرائیلیان او د بس یو ډرایور وژل شوی وو. د بلغاریا د کورنو چارو وزیر زویتانوف په دې اړه خبریالانو ته وویل چې هغې د دوو مشکوکو کسانو د بشپړ فعالیتونو په اړه په استرالیا او کینیډا کې څېړنه کړې او معلومات یې ترلاسه کړي چې د حملې لپاره حزب الله ډلې مالی مرستې ورکړې وې. د بلغاریا له دغو تورونو وروسته اسرائیل او امریکا له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د حزب الله په ضد ګامونه پورته کړي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته په قاهره کې دغه مصري سیال هرکلی ویلي، خو د مصر یو لوړپوړي سنی عالم د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په اړه ایراني مشر ته خبرداری ورکړې ده. د ایران ولسمشر او د 500 اسلامي هیوادونو استازي نن په قاهره کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په کانفرنس کې برخه اخلي. احمدی نژاد له دریو لسیزو راهیسې د ایران لومړني ولسمشر دی چې له مصر دوره کوي. د قاهرې او تهران ترمنځ 13 کاله وړاندې وروسته لاغې اړیکې ختمې شوې چې مصر اسرائیل سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د مصر یو ستر مذهبي عالم احمد الطائب د محمود احمدی نژاد سره په کتنه کې لاغه غوښتنه کړې چې د هغو اسلامي هیوادونو په چارو کې د مداخلت نه کوي چې مشري یې د سنیانو په لاسو کې وي. د خبرینو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په خیبر پښتونخوا او خیبر ایجنسی قبایلی سیمو کې د واور او بارانو ریدو له کبله 15 کسان مړ شوي دي. د افتونو د نظم د صوبایي ادارې ویاند عدنان خان مشال رادیو ته وویل
په هر یو ضلع کې د صوبې کافی نقصان شوی دی. البته ځای په ځای کچه کورونه راغورځېدلي چې د هغې په وجه باندې قیمتي ژوندونه چې دی نو هغه ضایع شوي دي.
تر ژوبل کېدو وروسته ملال یوسفزی په خپل لومړي ویډیوي پیغام کې د تعلیم پر حاصلولو ټینګار کړی دی. پښتانه ځوانان د نوموړي مشن ته په کوم نظر ګوري؟ د مردان یو ځوان وای
ملال یوسفزی موږ ملاتړ یو چې هغه یو ماشوم دومره اواز اوچت کړ او تعلیم لپاره، ځکه چې زموږ را روان نسل له موږ د ټوپک په ځای قلم په لاس کې ورکوو.
افغانستان له ناروې سره د اوږدمهاله همکاري سند لاسلیک کړی. د سیمیزو چارو یو کارپوه دا تړون د افغانستان په ګټه بولي.
دا په یو ډول د افغانستان لپاره اطمینان ده چې د ناروې دغه خصوصا اقتصادي او مالی مرستې به دوام ولري.
په روان خبرونه کې نوټ ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوس زموږ غله مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. راځو خپل لمړي راپور ته. په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او واورو له امله 13 نور کسان په بیلابیلو سیمو کې مړ شوي دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو بیان سهار مشال رادیو ته ویل دي چې د واورو او بارانونو له امله د خیبر په بیلابیلو سیمو کې د کورونو د چتونو راپریوتو له امله خواوشه 6 کسان مړ شول او دا رنګ د مړو شمیره ټول ټال 15 تر رسیدلې ده. د موسمیات محکمه وایي په درو ورځو کې دا یو ریکارډ باران دی چې واوره هم ورسره ورېدلې ده. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس پر راپور کې واوري.
په خیبر پختونخوا او خیبر قبایلی سیمه کې په تیرو سلورو ورځو کې د سختو بارانونو او واورو لامل د واوري د غټانو راپریوتو د ځمکې د خویدو او د کچه کورونو د راپریوتو په بیلابیلو پیښو کې د مړو شمیره 15 ته رسیدلې ده او تر 500 پورې کسان جوبل شوي دي. په دې لړ کې د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې لا هم د زیانونو راپورونه را روان دي او حکومت په دې لړ کې د ژغورنې عملیات پیل کړي دي.
د اوسه پورې چې کوم رپورټ راغلی دی نو په هغه کې په هر یوه ضلع کې د صوبې کافی نقصان شوی دی، کورونه راغورځېدلي دي، ځای په ځای کچه کورونه راغورځېدلي چې د هغې په وجه باندې قیمتي ژوندونه چې دی نو هغه ضایع شوي دي، او دوی ته چې په فوري توګه کم کم ضلع ته که فنډس پکارو یا داسې د ریلیف سامانونو هغه ورته لیږلی دل شروع شوي دي.
په سوابۍ ګندب کې د افغان کډوالو په کیمپ کې هم شاوخوا د 200 افغان کورنو کچه کورونه د دې بارانونو له وجې اغېزمن شوي دي. په دې لړ کې د سوابۍ یو پولیس چارواکي مشتاق مشال ریډیو ته وویل خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 150 کلونو کې د پروري په میاشت کې یوازې په 3 ورځو کې دا یو ریکارډي باران او واوره ورېدلې ده.
بیا دیر چترال او ورسرا هزارا ڈویژن کی جو کم ایریا کی برکاغان ناران حال تو خدے رہا ہے روشا نوخر کے چکم چراٹ کی اور سلپن چکم رین فال رپورٹ کی دا ہم تقریباً دو نیم سل ملی میٹر میں زیاد تھے یہ تو ہم ریکارڈ دارا ملے لیشو ملن جب کی درے روزو کی جو کم 188 ملی میٹر باران اس ہوتا ہم ہوتا ریکارڈ باران ملی شو درے ہوئے بھی کچھتا تمہارا باران آلتا میں دیشے ہوئے تقریباً دا سے باران ملی سارا پر 2007 کے ہم میں دیشے ہوئے جائے آگا وقت کے زیاد باران ملی شو پر دیر ریاض بانے
د سوات دیر شانګلی ایبټ آباد کوهستان او چترال په لری پرتو سیمو کې د زیاتې واورې له وجې سړکونه بند شوي دي او خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د اپتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د چارواکو په وینا د واورو او بارانونو د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې په یو نه یو شکل کې زیان اړولی دی او د زیانونو راپورونه لا هم را روان دي او حکومت د ژغورنې عملیات پیل کړي دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاو کم یو لسو بجو،
حجرا
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو،
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نننۍ ورځې د ځانګړو اونیز پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د طالبانو په برید کې ژوبل سوی د تعلیم مبارز ملال یوسفزی په خپل رومبي ویډیو پیغام کې ویل دي چې هغه په سیمه کې د امن راوستو او هر ماشوم ته د تعلیم ورکولو خپل زوړ میشن جاری ساتي. ملالی په خپل ویډیو پیغام کې ځوانان مخاطب کړي دي، خو پښتانه داده چې پښتانه ځوانان د هغې له مبارزې سره څومره ملګرتیا شي. په دې اړه زموږ همکار اسرائیل مومند له یو څو ځوانانو سره خبرې کړي دي او دا راپور یې برابر کړي چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د خبر پښتونخوا د سوات سیمې د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزی له جوبلېدو وروسته په خپل لومړي ویډیوي پیغام کې ویل دي هغه به په سیمه کې د امن راوستو او هر ماشوم ته د تعلیم ورکولو لپاره خپل زوړ میشن جاری ساتي.
ګرانو وروڼو ګرانو خویندو، نن زه دلته ژوندۍ یم، زه خبرې کولی شم. زوړ به وخت کې زما کوم خیالات و نقد خیالات زما اوس هم دي، او زه هم دقه هغه زوړ دغه غواړم چې زه غواړم چې هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي، هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي. زه غواړم چې امن دي په پورا علاقه کې، او مونږ په دې سلسله کې ملاله فنډ چې دی هغه مونږ قائم کو.
ملال یوسفزی ته هغه وخت د نړۍ پام واوښتو کله چې د تیر کال د اکتوبر میاشت په 9 نیټه وسلوالو طالبانو پر هغې برید وکړو. طالبانو ویلي ول چې هغوی ځکه پر ملالی حمله وکړه چې هغې د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره هلې ځلې کولې او د دوی پر کارونو یې نیوکې کولې. 15 کلنې ملالی په خپل ویډیوي پیغام کې ځوانان مخاطب کړي، خو اوس پوښتنه دا ده چې پښتانه ځوانان د هغې له مبارزې سره څومره ملګري دي. په دې اړه له مشال ریډیو سره یو څو ځوانانو خبرې کړې. د خبر پښتونخوا له توربیلې سیمې سره تعلق لرونکي سبا مومن وای هغوی هم له ملالۍ سره ملګري دي، ځکه چې هغوی هم په پښتنه سیمه کې امن او تعلیم غواړي.
بالکل هغې سره یو، ځکه چې هر بنده دا غواړي چې په دې سیمه امن راشي، هر ماشوم سب اسکول ته لاړ شي، سبق ووایي، د ملاله په شان د قابلان جوړ شي.
همداراز له مدان سره تعلق لرونکي ځوان شهنشاه وای موږ په دې طریقه د ملالې میشن پر مخ بوتلی شو چې خپلو لوڼو او خویندو ته تعلیم ورکړو.
د یو ځوان په حیثیت سره زما خپل دا سوچ دی چې کوم مشن دی روان کړی کوم، نو په دې کې موږ سره ادرېدل د دې داسې نه دي چې لکه موږ لاړ شو روډونه بند کړو، جلسې جلوسونه وکړو، چې موږ دې سره ملګري یا بینر اوچت کړو، بلکې د دې مشن کې دې سره ملګرتیا په یو بل ښه طریقه هم کېدی شي چې موږ د خپل کور زنانه چې کوم دي هغوی له خپل حقونه ورکړو، هغوی را وباسو د سبق لارې طرف ته، او هغوی ته وښایو چې تعلیم خلک کول غواړي، د سره پاره کول غواړي، او څنګه کول غواړي، او هغې کې خلک کوم کوم قربانیانې ورکوي.
ملالۍ په خپل پیغام کې ویلي دي هر ماشوم ته د تعلیم ورکولو لپاره هغوی ملاله فنډ قائم کړی دی. ملاله فنډ تیر کال پاکستان او یونیسکو یا د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور څانګې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ قائم کړو، او پاکستان د دې فنډ لپاره $1 کروڑ اعلان کړل. له وزیرستان سره تعلق لرونکي او د پېښور یونیورسټۍ زده کوونکي واجد عزیز وای باید چې د ملاله فنډ پیسې د هغه خلکو په تعلیم خرچ کړل شي چې څوک د تعلیم حاصلولو وس نه لري.
او دې کې بس ځکه چې دې نه سره پولیټیکل فائدہ حاصل نه وي، او هغه پیورلی چې کوم پرپز دی د دې لپاره کېږي، لکه ایجوکیشن شو، او هغه هم دې کې به دا موږ ګورو چې ایجوکیشن چې کوم دی هغه یو غریب ماشوم ته پرووایډ شي.
ځوانان د ملالۍ په مشن کې څرنګه خپل رول لوبولی شي همدارا سرګندونې له مردان سره تعلق لرونکي علي هوتی هم کوي، او وایي چې ټول پښتانه ځوانان له ملال یوسفزی سره اوږه په اوږه ولاړ دي.
بالکل، له ملال یوسفزی موږ ملاتړ یو، او ځوان کل کې د ملال یوسفزی په دې هغه باندې خو د خلکو نور هم جذبه را بیدار شوه چې هغه یو ماشوم دومره اواز روچت کړ او د تعلیم لپاره، ځکه چې زمونږ را روان نسل له مونږ د ټوپک په ځای قلم په لاس کې ورکو، ځکه چې دا هغه وخت تیر شوی دی، نن د ساينس او د ټکنالوژي وخت دی، د تعلیم وخت دی.
د ملالۍ په ژوند او مبارزه کې د پښتنو ځوانانو لپاره څه سبق دی؟ په دې اړه د نړیوالې بهادری میرمنې جایزه ګټونکې شاد بیگم وای باید چې پښتانه ځوانان هم لکه د ملالۍ یوسفزی په خپلو سیمو کې د هر قسمه بندیزونو خلاف د تعلیم لپاره ودرېږي.
ګوري، د ملالۍ پوره ځوان چې کوم دی، دا زمونږ د پیغلو او د ځوانانو لپاره په خپل یو مثال دی، د تبدیلۍ او د ترقۍ یو ډیر زیات ښه مثال دی، بلکې د ملالۍ خلکو ته ډیر ناممکنات ونته په تاسو ته هم په ریجنز کې پیغلي او ځوانان سوچ هم نشي کولای هغه ملالۍ خپل عملی ژوند کې هغه غوته وخول.
شاد بیگم زیاتوي تر سوچ چې د پښتنو په هر کور کې ملاله نوی پیدا شوی او د خپل حق لپاره یې आवाज نوی پورته کړي، نو تر هغه په بشپړه توګه د پښتنو په ټولنه کې مثبت بدلون نشي راتلی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د قبایلی سیمو پر لور. د پاکستان پولیټیکل انتظامیه د دوه میاشتو راهیسې په شمالي او سوهلي وزیرستان کې ځایي قبایلیانو ټول مرات بند کړی دي، او د هر څه د پولیو ټیمونو ته دلته د ازادي سره تړلې دي. ځایي خلک وايي پولیو بندیز کوي خواته د دوی ماشومان اغیزمن کړی دي، نو بل خوا د انتظامیه دغه ګام هم د قبایلو په تاوان تمام شوی دي. نور حاله سیمه څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
دا راپورونو تر مخه شمالي او سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د 2012 کال دسمبر میاشتې نه د فاټا سیکریټ اډیشنل چیف سیکرټری ډاکټر تشفین په امر باندې د غلطا د قبایلیانو ټول مراد بند کړي، چې په ځانګړي ډول قومي شناختی کارت، پاسپورت، کریکټر سرټیفیکیټ او ډومیسایل وغیرہ شامل دي، او دا هر څه د پولیو ټیمونو ته د غلطا ازادۍ سره مشروط کړي دي. د شمالی وزیرستان پاکستان قومی اسمبلی پخوانی غړی مولانا نگزومان وای پولیټیکل انتظامیه لاړه دا پر قبایلو ظالمانه اقدام دی چې دوی کلا هم نه مانی.
پولیټیکل انتظامیه د میزایل شنسدی کارډ او یا میرا اټیسټیشن کیم بند کړی دی، دا یو ظالمانه اقدام ده. د دې میز انتهایی مزمت بیانوي، دا د واخ ضرورت ته میز اسیا مشیم کاروباری له خسارت بشوي په میز منه مشکلات دي، شیلینګ دا هر ورځ او کرپی دي د میز اسماشي له خسته بادا.
ډاکټر بشیر خان مشال ریډیو ته وې چې پاکستان چیف الیکشن الیکشن کمیشن سره پر دې اړه خبرې شوې چې هغه په نوټس کې اخستی ده.
الیکشن کمیشن سره ملاقات وکړو او کینسو وګړه خپل مسایل متول دا ووټ اندر هڅه وکړو په دې ته باندې د سنتي کارډ بندول دا خو یو انتهایی ظلم دی. دوی ملا خبره چې پاسپورټ ټول بند کړی دی په کورونو مونږ خلکو ته نقصان وړول چې ویزې راغلې هغه ایکسپایر شوې هغې خو هغه ایکسپلینیشن تکل کړي چې تاسو ولې دا مه سب کړی دی او دې مونږ ته جواب راکوي.
چیف آف اتمانزای ملک قادر خان وی پولیٹیکل انتظامیه او آرمی چارواکو سره جرگه کرده چه ور تایویلی که پاکستانیان و نو بیاد مونگا پخپل ملک بحرانیان نجوده گو.
میزه اون اتمانزای گوشتی وزیر داوارو جیو سی و پولیٹیکل و کرنلون و آیس آی کرنلون بیانی دا خود در خبر وکر خواه خیری و تاویل چه شای سدیمیز نخو غیر ملکی جوڑ کرده دی پخپل وطن که ننا داد پولی و الخو پغا که مرس و پ شاور کے پو نوشیرا کے مڑسول پا کرانچی کے مڑسول پو پنجاب کے مڑسول خو بیا پاسپورٹ یا شناختی یا نرا مرا داخل ندی بند کری ونا بیا مدار تا وجہ کچر میز غیر ملکی پاکستانیون نوی بیا خورتا ہو یا میز بل ملک سارا گاٹ سی چمیز یا دا افغانستان یا بالکل میز مسلمان نوی بیا دا وجہ باز میز مشورات کی بیا تو سارا بیا خبر ہے کی پہلے سا پہلے یا نخلص کری دی نئے مشورات کری
کلامو چې په دې اړه د فاټا سیکریټریټ ایڈیشنل چیف سیکرټری دفتر سره تماس ونیو نو په میټینګونو کې مصرفیاتو لکابلای خبرې نه وکړې او د پولیټیکل انتظامیه سره د بیا بیا هڅو باوجود هم په خبرو کې بریالی نشو. زایی قبایلیان وایي چې پولیو ساسکو باندې بندیز له وجې که یو اړخته د دوی ماشومانو ژوند د خطر سره مخ شوی نو بل طرف ته د انتظامیه له اړخه هم داسې ګامونه پورته کیږي چه تاوانی آمولست رسی.
مشال ریڈیو تاسو د سیمی او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم ځای ته چې د پاتا د خلکو سره شوې ده
مونږ ډېره بیارزي ده ډېره سخت روانې کېره یا هر څه کوي
زه خپل کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې
څو پورې چې تاسو یې ما شکر کړی دا دې
افغانان څو لپاره به شک چې په ټول افغانستان کې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهیدګردي مکمل خاطر
خود مشال تر رانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرب حکومت کې ډېر فرق دا اولنې زنګوي په پاکستان کې واحدي کیږي سړونه کیږي نو هغه په تحریر شکل کوي
عربي کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین مشال رادیو څخه اوري او سود افغانستان پر لور. افغانستان له ناروې سره د اوږدمهاله همکاریو موافقتنامه لاسلیک کړه. د دغې تړون له مخې ناروې له افغانستان سره د څو راتلونکو کلونو لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې خو په افغانستان کې اداري فساد ته په پام سره یو لړ شرطونه هم د افغانستان پر حکومت ایښي دي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د افغانستان او ناروې ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو موافقتنامه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له یو لړ ژمنو سره لاسلیک شوه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ناروې صدر اعظم ینس استولتنبرګ دغه موافقتنامه پرون په اوسلو کې لاسلیک کړه. د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د ناروې صدر اعظم ویلي چې هیواد په هیڅ ډول اداري فساد نشي زغملی او په دې توګه به ناروې پر هغو مرستو چې افغانستان ته یې ورکوي له نږدې څارنه وکړي. د راپور له مخې ناروې ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال پورې به هر کال 1.6 میلیون ډالر مرسته افغانستان ته ورکوي. د ناروې صدر اعظم زیاته کړه له دې سره سره چې ناروې په افغانستان کې خپل پوځي حضور کموي خو دا هیواد به د یو شریک په توګه له افغانستان سره پاتې شي. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناروې د ښې حکومتدارۍ د قانون د حاکمیت بشري حقونو شفافیت او ډیموکراسۍ د پراختیا په برخو کې همکارۍ ته ژمن دی. د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې افغان ولسمشر حامد کرزي ژمنه وکړه چې هغه مرستې به چې ناروې افغانستان ته ورکوي په سمه توګه مصرف شي. د افغانستان حکومت به حساب ورکوي او له دغو مرستو به د عادي خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کار واخیستل شي. کرزي دغه راز وویل چې افغانستان به خپلو خلکو ته یوه خوندي او د نورو هیوادونو د ګټو لپاره یوه فضا رامنځته کړي. د ناروې صدر اعظم له اداري فساد سره د مبارزې ترڅنګ د تروریزم په وړاندې د جګړې یادونه هم وکړه او ویویل د تروریزم په وړاندې مبارزه یوه نړیواله مبارزه ده او ناروې باید له مختلفو هیوادونو سره همکاري وکړي. ستولتنبرګ د الجزایر د ګازو په تاساتو کې د یرغمل نیونې وروستۍ پیښې ته چې 15 ناروېژیان پکې ووژل شول اشاره وکړه. له ناروی سره د اوږد مهاله همکاري او سند په داس حال کې لاسلیک کیږي چې افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او ایتالیا په شمول یو شمېر هیوادونو سره د همکاري او ورته سندونه لاسلیک کړي دي. افغان ولسمشر او ورسره پلاوی د دوشنبه په ورځ ناوخته له بریتانیا ناروې ته تللی و. د راپورونو له مخې ولسمشر کرزی د ناروې له صدر اعظم سره له لیدو سربیره د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. په لندن کې کرزی د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداری سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته.
نوریاس نوریو چې د افغانستان او ناروی ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیکېدو په اړه راپور اوروي، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ناروی په سر شار اوسلو کې د ناروی له وزیر اعظم سره تیر ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړ. د دغه سند ګټه دواړو لورو ته څه ده؟ دا موضوع احمد شیبر په اوسلو کې د سیاسي چارو لسیړونکو اساس ستانکسي سره شریکه کړي او لومړی ترې پښتلې چې په ځانګړي ډول د دې سند ګټه افغانستان ته څه ده. اساس ستانکسي وای
د دغه سند په لاسلیک کولو سره به په افغانستان کې د ناروی مرستې تر نورو کلونو پورې هم دوام وکړي او دا په یو ډول د افغانستان لپاره اطمینان ده چې د ناروی دغه خصوصا اقتصادي او مالی مرستې به دوام ولري. لکه چې د ناروی خارجه وزیر ویلي دي چې تر 2018 کال پورې به هر کال 250 میلیون نارویجی کرون له افغانستان سره مرسته کوي. نو دغه سندونه خصوصا د معارف، د میرمن او د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې او په تیره بیا په ټول ملکي برخه کې او دغه راز روغتیا په برخه کې به له دې نه استفاده کیږي. نو له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره دا ډیر لوی ښه امتیاز ده. دغه راز په سیاسي برخه کې هم د ناروی ملاتړ د افغانستان لپاره د نور اروپایي هیوادونو د ملاتړ په شان ارزښت لري.
د کابل او اوسلو د اوږدمهاله همکاریو په سند کې سیاسي، امنیتي، اقتصادي، انکشافي او سیمه ییز همکاري شامل دي. د سیمې په سطح ناروی له افغانستان سره څه کولای شي؟
ناروی په هیوادونو کې شامل ده چې په نړیواله برخه کې په تیره بیا د سولې په څو مهمو اقداماتو کې ډیر رول لوبولای دی. ناروی کولای شي د خپل دغه امکانات نه په استفاده سره په گاونډي هیوادونو په یو ډول فشار راوړي یا د زمينه برابره کړي چې افغانستان کې د سولې لپاره زمينه برابره شي او د خپل هغه اړیکو نه استفاده وکړي چې د جنو نورو هیوادونو سره لري. نو د سیمه په سویه ناروی کولای شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته وکړي.
احساس څنګه چې تاسو ویل سي د افغانستان او ناروی د اوږدمهاله ستراتیژیک همکاریو د سند لاسلیک کېدو سره به افغانستان په اقتصادي او سیاسي برخو کې ګټې ترلاسه کړي. د ناروی ګټه په څه کې ده چې دغه سند لاسلیک کړي؟
ګورې، ناروی د لویدیز او نړیوال ټولنې یو عمده هیواد دی او په دې برخه کې ناروی د امریکا او نور نړیوال ټولنې سره ژمنه ده چې د افغانستان سره به مرسته کوي. او کله چې ناروی په نړیواله سطح خصوصا د افغانستان سره مرسته کوي، طبیعي خبره ده چې موقعیت په نړیواله ټولنه کې مضبوط کیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې د نور اروپایي هیوادونو په شان ناروی هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ ده او دغه ګواښ تر پخوا اوس زیات شوی هم دی او ناروی چارواکو په ځلونو وشکه اندېښنه هم څرګنده کړې ده. تاسو په پروسه کال د برایویک په نامه دی یو کس هغه ترهګر اقدام ته که پام وکړئ دغه هم د نړیوال تروریزم یو اغیز ده. نو ناروی په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره ژمنه ده چې ترهګري کنټرول کړي د منځه یوسي، ځکه چې دوی هم ترې اغیزمن کیږي. نو زه فکر کوم چې لویه ګټه به د ترهګرۍ په مخنیوي کې او په خپله د ناروی د خوندیتوب لپاره هم دا یو ګام وي.
د ناروی په اوسلو ښار کې د سیاسي چارو څېړونکو اساس ستانکزی و چې د افغانستان او ناروی ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدو په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پښتنې ځواب ولی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې د مشال رادیو .com، او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور شوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې 12:30 بجې سو. انیسا اجمل به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په خیبر پختونخوا خیبر ایجنسی کې د بارانونو لامل 15 تنه مړه شوي دي. د آفتونو د نظم صوبایي اداره وایي زیات زیان په دیر، سوات او سوابه کې شوی دی. د سنی اتحاد کونسل 500 عالمانو او مفتیانو پرون فتوا جاري کړې چې په ملک کې ځان وژونکي بریدونه، فرقه ییز فسادات او په کراچۍ او بلوچستان کې کیدونکي هدفي وژنې حرام دي. ناروې له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د ستراتیژیکي همکارۍ معاهده لاسلیک کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ناروې وزیر اعظم د نهې پرس په اوسلو کې پر دې معاهده لاسلیک کړو چې تر مخه به ناروې تر 2012 کال پورې افغانستان ته هر کال 1.6 میلیون ډالري ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس په غړو غږ کړي چې یوې موافقې ته په رسیدو سره د لګښتونو د کمیدو مخه ونیسي چې د مارچ له لومړۍ نیټې عملي کیږي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته په قاهره کې دغه مصری سیال هرکلی ویلي. خو د مصر یو لوړ پوړي سنی عالم د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په اړه ایرانی مشر ته خبرداری ورکړې ده. د ایران ولسمشر او د 500 اسلامي هیوادونو استازي نن په قاهره کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په کانفرنس کې برخه اخلي. د بلغاریا د کورنو چارو وزیر د لبنان حزب الله وسله والا ډله د تیر کال د جولای د میاشتې په یو برید کې په لاس لرلو تورنه کړې او ویلي چې د بورګاس په ښار کې په شوي د غبرید کې 15 اسرائیلیان او د بس یو ډرایور وژل شوی وو. او د ملګرو ملتونو خاص پلټون کې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو پر ضد جرمونو کې د شمالي کوریا د مشرانو د رول په اړه څېړنې وکړي.
د مهمو خبرونو لنډیزمو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې انیسا اجمل وړاندې کړي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالې رابعه اکرم خان د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي. دا چې دغه ورځپاڼه په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غوښ.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په لندن کې برطانیې، پاکستان او افغانستان ترمنځ درې ډلیز اجلاس نه پس جاری شوی مشترکه اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان په افغانستان کې د امن د قائمېدو لپاره طالبانو سره د مذاکراتو د حمایت اعلان کړی دی او افغانستان او پاکستان را روان شپږو میاشتو کې د نن افغانستان کې امن لپاره پس معاهده به رسیدو لپاره خپل کوششونه کوي. ادارې مخې لیکي چې د دې مقصد لپاره په دوحه کې طالبان او افغان امن کونسل ترمنځ مذاکرات یقیني جوړول لپاره یو دفتر به هم پرانیستل شي. ادارې زیاتوي چې طالبانو په مذاکراتو کې شرکت لپاره بعضې شرایط د یو څو حلقو لپاره به ناخوښه یا سخت کېدی شي، نو مذاکرات قایمول لپاره د پسراکه او سواخله په اصولو د مذاکرات مخکې بوتلی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې ټول فریقونه د خپل خپل موقف کې لچک پیدا کړي او دا مذاکرات د کامیابول لپاره هر ممکنه کوشش وکړی شي چې د دې نه علاوه د دې نور یو حل موجود نه دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور کې د 2 ورځو باران نه پس ځای په ځای اوبه ولاړې دي چې پېښور د یو تالاب غوندې ښکاري چې غټه وجه یې د اوبو د وتو د نظام نشوالی دی. ادارې زیاتوي چې که وکتلی شي نو د باران په ورځو کې د صفایي عمله غایبه وي او دا یو غټه مسله ده چې په دې فوري توجه ورکول پکار دي چې د دې مسلې څخه حل راوځي. ادارې مخکې لیکي چې که متارکه حکام د بارانونو په ورځو کې خپلو عملو سره راوځي او د سړکونو په غاړو او نالونه ګندو لری کړي نو داسې به اوبه پر روان زی او بل دا چې د باران نه پس به هم اوبه وتو کې لږه اسانی پیدا شي او تر ورځ بخار کې اوبه نه ودریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ کې بهر ملکي ځواکونه په راتلونکي کال کې له افغانستانه د وتلو تیاری کوي، غربي حکومتونه له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي لپاره لارې ګوري چې په دغه هیواد کې یو ځل بیا د ولسي جګړې مخه ونیول سي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د بنگلاديش عدالت د هیواد د مذهبي ګوند مشر عبدالقادر ته په ډاکا کې د عمر قید سزا واوروله. د عبدالقادر ګوند جماعت اسلامي د بنگلاديش د ازادي پر ضد یو کمپاین پیل کړی و. د دوار مقالو تفصیل به لانی ساجمل څخه واورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان، افغانستان او برتانیا د مشرانو ترمنځ د ګل دروازې خبرې اترې داغې ملاقات وروسته وشوي چې د دسمبر په میاشت کې په فرانس کې د طالبانو او د لوړپوړو افغان چارواکو ترمنځ شوي وي. په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ کې بهر ملکي ځواکونه په راتلونکي کال کې له افغانستانه د وتلو تیاری کوي، غربي حکومتونه له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړې لپاره لاري ګوري چې دا هیواد کې یو ځل بیا د ولسي جګړې مخه ونیسل شي. ورځپاڼه لیکي د لندن د خبرو زیات پام د قطر په دوحه کې د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه وو چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکز ګرځېدلی شي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه پورې د دغه دفتر د پرانستلو لپاره څه موده نه ده ټاکل شوې. طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان چارواکو په ناسرګند ډول ویلي چې دوی هیله کوي چې طالبان به سر له کابل سره د خبرو په اړه رضامندي وښيي. د طالبانو استازو له مخه له دوحه نه خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي او تیر کال یې له امریکا سره نیغ په نیغه په مذاکراتو کې برخه هم اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي د برتانوي مشرانو لخوا د شو خبرو نه داسې ښکاري چې مقصد یې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه اندېښنې لرې کول دي چې د امریکا، پاکستان او د مخالفه سیاستوالو لخوا به د سولې د عمل نه بې برخې پاتې شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې راتلونکي کال کې به د ولسمشرۍ دنده پرېږدي، پر دې زور راوړی چې د هغه لخوا د جوړې شوې د امنیت شورا دې د خبرو اترو مشري وکړي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د بنگلاديش عدالت د هیواد د مذهبي ګوند یو مشر ته د نهې پر ورځ پر دې تور د عمر قید سزا واوروله چې په 1971 کال کې د پاکستان نه د ازادۍ اغستو په جنگ کې کردار ترسره کړی و. عدالت دا فیصله د نه پرس عبدالقادر ملاتا پډاگا کې وورولا. د عبدالقادر ګوند جماعت اسلامي د بنگلاديش د ازادۍ پر ضد یو کمپاین پیل کړی و او پر دې تورن دی چې هغه وخت یې د پاکستانی سرتیرو سره د بنگالیانو د بجنې او د زیاتې په پیښو کې د مرستو لپاره ګڼې ډلې جوړې کړې وې. جماعت اسلامي د مخکې نه د هړتال حکم ورکړی و چې له وجې پډاگا کې سکولونه او دکانونه او لارې بندې کړل شوي دي. اجانس لیکي د جماعت اسلامي ملاتړو په ډاکا کې چاودنې او له پولیسو سره نښتي کړې وي چې له امله یې ګڼ شمېر کسان جوبل شوي وو. اسوسییټډ پریس لیکي 1971 کال کې د بنگلاديش د ازادۍ پورې دا هیواد د پاکستان ختیځه برخه وه او بنگلاديش وایي چې د پاکستاني سرتیرو په ملاتړ مقامي ډلو د 2.3 میلیونه خلک وجلي او 2 لکه ښځو سره زیاتې کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زمو شغله مشال رادیو خاوري په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نسکوري دوه او دلته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ټولنې دراتک دوه لسکلونه سوي دي. دلته د جمهوریت تعلیم، اقتصاد او شذ لپاره د پرمختګ د موکو د برابرۍ دوه په برخه کې د پام وړ بدلونونه مخ ته راغلي، خو لا هم امنیت او د درغلي د دې هیواد لوی ستونزې او چیلنجونه ګڼل کیږي. د افغانستان د دې دوه لسکلن سفر په اړه د بشیر ګواش ریپورت واوري.
افغانستان کې میشته د بهرنو ځواکونو ناټو په وینا د افغان امنیتي ځواکونو شمیره دا مهال خوښه درې لکه ده. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستان څخه وځي او د افغان چارواکو په وینا د امنیت چارې به دا کال په پوره توګه افغان ځواکونو ته سپاري. کابل کې د امنیتي چارو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت وایي
جنگي ماشینالات نشته، تیاری نشته، جازونه نشته، هوایي ځواک نه لرو، ټانکونه نه لرو، توپونه نه لرو، وخت یې رادار ونه لرو او هوایی قلمرو ونه لرو، نو موږ چی لرو؟ هیڅ هم نه لرو. او د موږ اردو، پولیس او ملي امنیت درې واړه سیمې د هیوادو د هر هیواد نه یو په اندازه باندې رشد نه ده کړی، وده نه ده کړی.
خو دې وروستیو کې افغان ولسمشر امریکا ته د سفر په مهال ویلي چې امریکا ورسره افغان ځواکونو ته د وسلو ورکولو او بهترې روزنې وعده کړي. بل خاطر کال افغانستان کې د ایشیا فاونډیشن لخوا شوې سروې ښیي چې کڅه هم ډېرې افغانانو د هیواد لپاره ترهګري او بیامنیتی تر ټولو لوی ګواښ بللې، خو په همدې حال کې یې د افغان ځواکونو په قابلیت هم اطمینان ښودلی. په داسې حال کې چې له 2001 کال مخکې د طالبانو د حکومت په مهال ښځو ته د کار او زده کړو اجازه نه وه، د افغانستان د پارلمنت غړی آرین یون وای اوس ښځو ته د پرمختګ ډېرې لارې برابرې شوې.
موږ د ښځو چارو وزارت لرو چې نن د ښځو استازیتوب کوي. دغه راز اساسي قانون کې موږ دا تصویب کړو چې د ښځو د نارینه حقوق مساوي دي، یعنې دا یو غټه لاسته راوړنه وه د افغانستان د ښځو لپاره. نن موږ په پارلمان کې تقریبا اوس چې د ښځو یوازې ولسي جرګه کې لرو چې دا د نړۍ په هیڅ پارلمان کې په دې اندازه خزی موجودی نیدی.
د کابل پانتون د حقوق و سیاسی علومو د پوهنځي استاد نصرالله استانکزی وای افغانستان اوس یو ښه عدلی سیستم لري. د اساسی قانون ترڅنګ نور قوانین هم جوړ کړي او تعلیم په برخه کې ښه ګامونه اخیستي، خو لا هم درغلی د افغانستان د ادارو د کمزوري کولو سبب کېدای شي.
د افغانستان په ښوونځیو مکتبونو کې پانتونونو کې 9 میلیونه زده کوونکي درس وایي. دا خپله یو قوت سیول سوسایټي مدني ټولنه په 2001 کې موږ هیڅ نه درلوده، اوس 3 لکه پوځ لرو. زه فکر نه کوم چې درغلي او فساد له منځه لاړ شي. خواشنۍ سره فساد افغانستان ستونزه ده.
د نصرالله ستانکزي په وینا افغانستان ته بله ورپېښه ستونده د طالب وسلوالو ده، چې دغه په وینا کېدای شي افغان حکومت ورسره تر 2014 کال مخکې د سولې د عالي شورا په مټ یو سیاسي روغې جوړې ته ورسیږي او په دې توګه دا جګړه ختمه شي. افغانستان کې د اقتصاد په برخه کې تر ټولو لویه بریا دلته د سکرو د قانونو موجودیت او ټلیفوني کمپنیو پرمختګ ګڼل کېږي. د ایشیا فاونډیشن په رپورت کې راغلی چې اوس افغانستان کې تر 52% زیات خلک موبایل فون لري، او په داسې حال کې چې د طالبانو په مهال یوازې یو دولتي ریډیو سټیشن وو، اوس په سلګونه ریډیو سټیشنونه، ټی وی چینلونه، مجلې او اخبارونه موجود دي. آرین یون وای افغانستان کې د شوې پرمختګ د ساتلو لپاره باید نړیوال تر 2014 کال وروسته هم د افغانانو ملاتړ جاری وساتي.
باید نړیواله ټولنه زموږ سره مرسته وکړي چې څو ملي اردو ملي پولیس په خو درې او مجاهدي کې اخري سلا او سره تر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې، او بل طرف نه افغانستان خپل په خو ولاړ نه دی. د همسایګانو دخوا مخصوصا ایران او پاکستان او د دې دخوا تهدیدونه ډېر زیات دي. نو د دې په خاطر تر هغه وخته پورې چې افغانستان خپل په خو درېږي، نو موږ د نړیواله ټولنې امرستو ته په هره برخه کې ډېر زیات ضرورت لرو. کچېر دوی په دغسې حالت کې افغانستان یوازې چې دي، زه فکر کوم چې بیا به افغانستان هماغه ده او یا یو مکلونو ته لاړ شي، او بیا به د دې کنټرول ډېر سخت وي، او نه یوازې دا خطر به افغانستان لپاره، بلکې ټولې نړۍ لپاره وي.
آرین یون د ایشیا فاونډیشن د 2012 کال د سروې تر مخه دغه 52% افغانانو په شان چې ویلي وو فکر کوي هېواد یې سمې خواته روان دی، د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره هیله مند ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور ګرځوم. د بلغاریا امنیتي چارواکو د لبنان حزب الله په یو ترهګر برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د بلغاریا د کورنی چار وزیر وویل چې د بورګاس په ښار کې د تیر کال د ترهګری حمله په اړه څېړنه شوې چې حزب الله دغه حمله تنظیم کړې وه. په دې حمله کې 3 تنه اسرائیلیان وژل شوي وو. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور به نوریاس نوري درته واوروي.
د بلغاریا د کورنۍ چارو وزیر د لبنان حزب الله ډله تورن کړه چې د تیر کال د جولای د میاشتې په بم چاودنه کې لاس درلود. په دغې چاودنه کې چې په یو بس کې وشوه 15 اسرائیلیان او د بس ډرایور ووژل شول. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزیر اتسویتان اتسویتانوف په صوفیا کې خبرلاند ته وویل موږ د 2 مشکوکو کسانو د بشپړ فعالیتونو په اړه په استرالیا او کاناډا کې څېړنه کړې او معلومات مو ترلاسه کړي چې دغه حمله حزب الله تمویل کړې او د مشکوکو کسانو او حزب الله ترمنځ اړیکه موجوده وه. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزیر وویل دغو مشکوکو کسانو چې یوې کاناډایي او بلې استرالیي پاسپورټ درلود، د بلغاریا د تورې بهیرې په غاړه بورګاس ښار کې دغه حمله ترسره کړې وه. د بلغاریا له دغو تورونو وروسته اسرائیل او د امریکا متحدو ایالتونو له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د حزب الله په وړاندې اقدام وکړي. اسرائیل د تېرې جولای د میاشتې د حملې مسؤل حزب الله او ایران بللی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سشنبې په ورځ وویل چې هغه نتیجه چې بلغاریایي چارواکو د دغې حملې په اړه ترلاسه کړي باید اروپایي اتحادیه دې ته اړ کړي چې د حزب الله په وړاندې لازم اقدامات وکړي. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ سلاحکار جان برینان د سشنبې په ورځ وویل چې د بلغاریا تحقیقاتو د یوې واقعي تروریستي ډلې په توګه د حزب الله څېره بربنډه کړه، هغه ډله چې لیواله ده پر بېګناه ماشومانو، ښځو او سړو بریدونه وکړي. اسرائیل او د امریکا متحدو ایالاتونو حزب الله یو تروریستي ډله نومولې، خو اروپایي اتحادیې تر اوسه دا کار نه دی کړی. په عین حال کې د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د سشنبې په ورځ وویل چې حکومت چمتو دی چې له بلغاریا سره د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. ایران په بلغاریا کې د تیر کال په حمله کې د لاس لرلو په اړه د اسرائیل ادعا رد کړې، او شیعه حزب الله ډله هم چې د ایران نږدې متحده ګڼل کېږي هیڅکله د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
د نوریاس نوري راپور مو اوریدی چې پکې ویل شوی و چې بلغاریا ډله حزب الله ډله په دې تور نه کړې ده چې تیر کال یې په دغه هیواد کې د اسرائیلانو په ضد یو حمله تنظیم کړې وه. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر جان کیری په تیرو څو ورځو کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او فلسطینی مشر محمود عباس په ګډون له یو شمیر چارواکو سره لیدلی دي. د منځنی ختیځ په سیاست کې د نوموړي لخوا دلچسپي ښودل د بدلون نښه ښکاري. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د موضوع ته کتنه کړې چې جان کیری د امریکا د بهرنی چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن په مقابله کې څنګه بدل ثابتېدای شي. د ملیحا میرزاده څخه به د دې راپور تفصیل واورو.
هیلری کلینټن په اول سر کې اتکاله د امریکا خاتون اول پاتې شوه او بیا د بهرنی او چارو وزارت دنده سنبالولو نه مخکې د امریکایي سینیټر په توګه اته نور کاله کار وکړ. په واشنگتن کې د کیری په حق له خلکو اتفاق دی چې د خپل دیرش کلن کیریئر سره د بهرنی او چارو وزارت ته ټوله تیاری شوې ده. د امریکا صدر باراک اوباما هم ویلي هغه ته به په کار کې د ډیر تربیت ضرورت نه وي. د نیټو لپاره د امریکا پخوانی سفیر نیکولس برنز چې د بهرنی او چارو وزارت یو چارواکي هم پاتې شوی دی د کیری په حق لوای چې په سفارتي معاملو پوخ یقین لري.
هغه د سینټ د بهرنیو تعلقاتو د کمیټې مشر پاتې شوی دی. هغه د نړۍ د مشرانو په اړه خبر دی. ډیر سفر یې کړی دی او په نړیوال سیاست کې ډیر کاله پاتې شوی دی. امریکا ډیره خوشبخته ده چې زموږ د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیره تجربه لري.
په مقاله کې پوښتنه راپورته شوې کیری به د هیواد څنګه نوی ډیپلوماټ وي. نوموړی د اوږدو خبرو اترو لپاره مشهور دی او یو با اثره وینا کوونکی دی. هغه په آرام فیصلې کوي. هغه په اسانه د بارنیو مشرانو سره خبرې کوي او د زور د استعمال د اثراتو نه هم خبر دی. هغه د سینیټ یوې غونډې ته په وینا کې په دې خبره زور راوړ چې هغه ډیپلوماسي نشي استعمالولی چې پکې د ځواکونو او یا د ډرون بریدونو استعمال وي. د بروکینګز انسټیټیوټ په نامه د سیړنیزې ادارې سره تعلق لرونکي د مارټین انډک په خبره په وړو باریکیانو یې نظر وی او په پراخه ډول یې د امریکا دلچسپیانې په پام کې دي. په امریکا کې د یوې ادارې یو ایس انسټیټیوټ آف پیس یو چارواکي تومس کیروترز وای جان کیری او هیلری کلینټن دواړه تش په خبرو نه بلکې په عملی پالیسو یقین لرونکي دي. دغه په خبره جان کیری چې یو ځل یې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو اترو په دوام خپل ووټ ودرولو په اوږدمهاله موده کې غیر معمولي صبر هم لري.
زما په فکر هغه یو داسې کس دی چې د اوږدو خبرو اترو او یا هغه ډلې چې په مشکل سره خبرو ترزا کیږي په یو وخت کې له یو بل سره د کینولو نه خوند اخلي. تر یو حده هیلری کلینټن په لنډو کې خبره کوله. د هغې کار ډیر مؤثره دی او خبرې یې په ځای وي. هغه په ښه ډول ډیره عملی ده او زما په فکر نه یې غوښتل چې په ځینې مسلو دي د اوږدې مودې لپاره خبرې اترې وکړي. په ځینې کیسونو کې د اوږدو خبرو اترو لپاره د هغې نائبان موجود و او په ځینې کیسونو کې یې داسې نه کول.
ځینې کارپوهان وایي دا د فلسطینی او اسرائیلي شخړې نه واضح ده چې اوس دغه مسله د جان کیری په غاړه ده. هیلری کلینټن اسرائیل ته لګې دورې کړي او اسرائیلي چارواکو له اوس نه ویلي جان کیری به په لومړي سر کې د دوی سیمې ته ورځي. کیری د سولې په پروسه یقین لري او د کار په دویم ورځ اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او فلسطینی مشر محمود عباس سره وغږېدلو. د هیلری کلینټن لخوا کیری ته په نامکمل کارونو کې د شام کورنۍ جګړه، د ایران اټومي پروګرام، د شمالي کوریا لخوا د اټومي ازموینو سره تړلې ګواښونه، په افغانستان کې د امریکا لخوا د واک سپارلو پروسه او په شمالي افریقا کې د سخت دریځو لخوا سیوا کېدونکي خطر شامل دي.
د مشال تر څنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
زموږ اخلا مشال رادیو څخه اوري. او څو د افغانستان د زابل پر لور، د زابل د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې ورستي او رښتون په سیلابونو بدل سي او د سیمو د اوسیدونکو ګڼ شمیر کورنۍ نړولي او ځینو کورنیو ته خو یې ځاني ځان هم اړولې دي. دوی وایي په تمه ناست دي خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. زموږ همکار سید شاسکی می پاړه نور حال راکوي.
د زابل د مرکز او ځینو نورو سیمو اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د ورستیو بارانونو له امله سیلابونه راغلي دي او د سیمې د ګڼ شمیر اوسیدونکو کورونه یې نړولې دي. دوی وایي په دغه ولایت کې پرلپسې دوه ورځې تیز باران اورېده چې له امله یې راغلیو سیلابونو څو تنه وژلي او څو نور یې له ځان سره وړي دي. د دوی په خبره د سیمې اوسیدونکو د دولت د مرستو په تمه ناست دي خو لا هم چا مرسته نه ده ورسره کړې. د کلات یو تن اوسیدونکی وایي سیلابونو د ډیرو کورنو دیوالونه نړولي، هوا هم سمنه ده او کبیا باران وشه ډیر کسان به ووجنه. دی وای د ډیرو کوټو د دیوالو بیخونه لاند شوی دی، خو د یخ او سړی هوا له امله خلک مجبور دی چور لاندې شپه تیره کړي.
په کورو کې خونې ساتي، دیوالونه اوبه نړولې، د اوبو سره باید خلک حکومت کومک سره وکړي، خیمې باید ورکړي، پوښتنه باید پر وکړي، چاچونه ورکړي. د حکومت به دا مثال موږ سره ډېر غټ کومک کېږي، مثال پر خلکو باندې وګرځېږي، پوښتنه پر وکړي. سستی چال
د زابل د سیوري ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې څو تنه اوبه وړي او ډېر کورونه یې نړولې دي. دی هم له هغو کسانو څخه دی چې د دولت د مرستې په تمه ناست دی.
دا هم دغه له وجې مړه شوي، د باران د وجې او د سیجان خبره. څو کسان اوبه وړي دي، دغه د بابا ګاک د خواست چې ور اړي او سیجان ته ورځي، په دغه ځای کې وزیدي دي اوبه. دولت څه دا غوښتنه درو چې زموږ خواته هېڅ توجه وکړي، د بابا ګاک خواته هېڅ توجه نه کوي. زموږ سره هېڅ همکاري نشته، نه مرسته راغلي ده.
د زابل مرستال والی محمد جان رسولیار بیا وایي چې په راغلیو سیلابونو کې دوه تنه وژل شوي او یو زخمي شوی دی. دی وایي موږ لومړی هڅه کوو چې له کلیو او کورونو څخه د اوبو مخه واړوو، بیا به له خلکو سره مرستې کوو.
شتون لري تر څو وتوانېږو هغه کورونه چې د اوبو د خطر سره مخ دي، هغونه د خطر بچ کړو. هغه نالۍ چې د ځینو خودسرو کورو لخوا نه چې هغوی ډکې شوي دي، غواړو چې هغه هم ونړوو تر څو اوبو ته رد ورکړو او د خلکو د ستونزې چې کوم سره مخ دي هغه له دې ستونزو په مشکلاتو نه وژغورو.
تیر کال هم په زابل کې تر پرلپسې بارانونو وروسته سیلابونه راغلي وو، چې وروسته بیا د سیلاب د اوبو له امله لسګون نه ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساري ناروغیو اخته شوي وو.
په زابل کې خو مو د بارانو څخه د سو زیانونو حال واورېدی، خو اوس یو ځل بیا ځو د خیبر پښتون خوا پېښور ته، چیرې چې د افغان کډوالو کیمپ هم بارانو زیانمن کړی دی. په پېښور او شاوخوا سیمو کې د بارانونو د رواني لړۍ له کبله په جلوزو کیمپ کې میشت افغان کډوال یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. د مشال رادیو خبریال اصرار تل دغه کیمپ ته ورغلی او د یاد کیمپ څو تنه اوسېدونکي د خپلو کورونو د ړنګو دیوالونو بندولارو او پټه په ولاړ د کارونو حال په دغه راپور کې ورکوي.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو، دا وخت په دغه کیمپ کې زمونږ د افغانانو وروڼو ترمنځ ما چې د بارانونو د دغه لړۍ د وجې نه د دې په عمومي ژوند کې یو شمېر مشکلات را پیدا شوي دي. غواړم چې دغې سره وغږېږم او د هغې په دغه مشکلاتو خبرې وکړو. خپل نوم راته واله، څه مشکلات لري د دې باران د وجې؟
نوم زما حمید ګل ده. باران د وجې او دا مشکل دی، زما بوډا پلار دوست په کور کې پالج ویلی ده، خپه ماته ده، اپریشن ده، او بس دې باران له وجې زه هسپتال ته نسم بولی، دم دروته نسم بولی، لاره نسته، ګاډي ټیکسیان مکسیان نشي راتلی، نو دا هر څه مشکل دی.
خپل نوم راته واخله او د دې باران د وجې څه مشکلات دي؟ په کور مو جوړ دی؟
زما نوم محمد کریم ده. کور نه مې له سیلاب وروسته چا جوړ کړي چا نه جوړ کړي، زه خپل دې ما دې شي کوټو کې پروت یم، خپل هم دومره وس طاقت نه، زه خپل هم کور جوړ کړی وای، په خیمه کې پروت یم، یو خیمه راتوې لازم ما کوټو کې وای ته دلته اوسېږه.
روزګارونه څه کوي چې باران هم دې؟ نو بیا
پایندګل مې نوم د جاړه نه کوو، نوکر ته لاړ شل په کریم لګو، کله با مزدوران چې کې ناس کله کارمونه لګي واپس راسو، دا روزګارم ده. نو دا مشکلات دي، کار نه لګي، باران د کور پروت يم، بچم راته نار دی وږي دي، یو روپی درک نه لګي، دا بس کو اخر دم یاد جان ده. کچا کورنم دی او راته سی کی بس وبدار راوی بس دی لای له تراسو دی جی غا مخریز دا مګدا کم بجوړ سی یا ختم سی یا تر خلاص دی په خپل وطن شه دی وطن. کچا بادیانم دی بخه بادینه سو کولای نه سبا کې پیندې داس کال عمر دی کې تیر.
محمد انوار زمګم دا خبره ده چې بس مشکلاتونه هم دی وبو دي، هم دی بارانو دي، کار بار دی، کورونه بچتونو بتون را پری وتل، نو له خاله سره ټول کا خلک وزګار دي، بس کار مار نشته دا بچی ماشیناري بعد اورج مسبو کو حالات ارزو والی مرصدارك نشته دا خبر
نیمو خالد خټه مټی دي. نور مشکلات برانو مشکلات، نور مشکلات نه لار سره کی خراب دي، لار خراب دي، دا غریبانو چا دیوال چا کوټه را غرزه دي، تو خیمه کې پراته دي چا کوټه ولې دي، اون کیم د غټ کیم د نو چا کور مونږ درته سي د غریبانو دي، غون غریبانو خلک دي، لار خراب دي، کرا وسنه کی ګم د کیم کې پراته دي.
امیرماماز
څه مشکلات کور مو جوړ
نه جوړ نه خو نیم کلا دا خو غم را غټ
جوړت نه کوي
چې څه مناسب لري کوم اخو او نور خو څه کوم اخو هم په زړه خو چی نه راکی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
زموږ شغله مشال راډیو څخوري ایف پی خبری اژانس په یو راپور کې لیکي په افغانستان کې په 2010 کال کې د موسیقي د قائم کړل شوی مرکز اته سرویس د کوونکو د مهال د امریکا په سفر دی. دغه افغان هلکان به دغه هیواد په مشهورو کنسرت هالونو کې د خپل فن مظاهره کوي. دغه راپور مهم ټکی به مجید بابر درته واوروي.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي څوک په دغو کې هغه دی چې یتیم خانې ته خپل کور وایي، یو په دغو کې هغه دی چې ورځ به د پلاستیکو په کڅوړو خرڅولو تیروله. خو روانه میاشت کې به دغه افغان هلکان د امریکې تر ټولو مشهورو کنسرت هالونو په سټیجونو رابرسیره کیږي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د ښکلي بدلون د علامت په توګه د دغه هیواد د موسیقۍ د زده کړو د ډومبۍ مرکز اته سلویخ زده کوونکي دا مهال د امریکا په سفر دي. دوی به په دغه سفر کې د غربي کلاسیکي موسیقۍ ترڅنګ د بیا را ژوندۍ شوې افغان روایتي موسیقۍ مظاهره کوي. مقاله دیتوي چې په دغو کې یو میلاد یوسف هغه وخت ماشوم وو کله چې د افغانستان په زیاتره برخه د طالبانو حکومت وو، او دغه هیواد کې د خپل خوخي اسلام نافذ کړی وو، او ویل یې چې چونکی موسیقي ګناه ده نو ځکه یې پرې بندیز لګولی وو. میلاد 15 کاله مخکې پیانو زده کول پیل کړی وو، او په دې نږدو کې یې په جرمني کې په یوه نړیواله مقابله کې دریم پوزیشن هم ګټلی دی. 18 کلن میلاد یوسف چې ښایسته لوی لوی فیشندارې زلفې پریښي دي، او کلاډیو اراو او ولادیمیر هورویټس یې د پیانو اتلان دي. اجانس ته ویلي دي چې په افغانستان کې امن یوازې د موسیقۍ له لارې راتلی شي. میلاد په صفه انګریزي کې اجانس ته زیاتوي چې رسنۍ د افغانستان تصویر صرف د جنگزده هیواد په توګه راپور کوي، خو کچره مونږ موسیقي جوړ کړو دا به دغه هیواد د ولس ذهنونه بدل کړي. مقاله زیاتوي چې د افغانستان د موسیقۍ د دغه قومي مرکز بنیاد په 2010 کال کې ایښودل شوی وو، او په دغه مرکز کې ټول 1340 زده کوونکو ته د ازمایشي امتحان نفس داخلي ورکل شوی وي. په دغه مرکز کې یوازې د موسیقۍ زده کړې نه ورکول کیږي، بلکې د انګریزي ژبې د ځینې کورسونو ترڅنګ دوی ته د قرآن او کمپیوټر تعلیم هم ورکول کیږي. دغه افغانان زده کوونکي به د روان زیارت په ورځ په واشنگټن ډی سي کې په کینیډي سنټر، او د روانې میاشتې په 12 نیټه د نیویارک په کارنیګي هال کې د خپل فن مظاهره کوي. د دغه افغان مرکز ډایرکټر احمد سرمست اجانس ته ویلي دي چې مونږه نړیوالې ټولنې ته دا وایو چې مونږه د دې ټولنې برخه یو. مونږه غواړو چې د دې نړیوالې ټولنې برخه جوړ شو، ځکه چې مونږه ټول یو جبه وایو، او هغه جبه ده د موسیقۍ جبه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غله مشال رادیو خاوري زیرو ډارک 30 یو داسې فلم دی چې په تیر لسو کلونو کې د سی آی ای لخوا د اسامه بن لادن د لټون کیسه پکې شوې ده، او د اسکر د جایزې لپاره هم نومول شوې دي. په دا غاړه د واشنگټن پوسټ د یو راپور مهم ټکی به له شاهین بنیر څخه واورو.
زیرو ډارک 30 یو داسې فلم دی چې په تیرو لسو کلونو کې د سی آی ای لخوا د اسامه بن لادن د لټون کیسه پکې شوې ده، او د اسکر د جایزې لپاره هم نومول شوې ده. واشنگټن پوسټ لیکي د سی آی ای په ګډون سنجیده خلک په دې یریږي چې هسینا د فلم کیسه خلک رښتیا وګڼي. سره د دې چې په پاکستان کې دا فلم په سینماګانو کې نه ښودل کیږي، بیا هم خلک یې د نقل شوي ډی وی ډی کیسټونو د لارې ګوري. دا خلک دا فلم د هالیوډ د یو فکشن فلم په توګه اخلي، خو په پاکستان کې ډیر خلک د اسامه بن لادن د وژنې ټوله قصه فکشن یا دروغ ګڼي. 15 کلن رضوان رسپانی ته وایي دی په تکنیکی لحاظ دا یو زورور فلم دی، او چې څنګه جوړ شوی دی او څنګه اداکاری پکې شوې ده ډیره ښه ده. خو رضوان زیاته کړې هغه په دې لا شکمن دی چې دا قصه دروغ ده او کرشتیا. د ډی وی ډی د یو دکان مالک کاظم عباسی وایي کوم خلکو چې دا فلم کتلې د فلم په توګه یې خوښ شوی دی، خو په دوی کې ډیر په دې باور دي چې دا د دروغو یو مجموعه ده. د فلم ځینی اخستون کې وایي بن لادن د سره په اپټاباد کې موجود نو، او دا فلم د پاکستان د بدنامولو لپاره جوړ شوی دی. د اولس سیاسي او فوزي قیادت د اسامه پر ضد عملیاتو نه انکار نه کوي، ولې په دې غوسه دي چې امریکې دغه عملیات ولې په یوازې سر کړی دي. خو په پاکستان کې ډېر سازشي نظریه مني، او دا اصرار کوي چې اسامه خو سو کال مخکې وجل شوی وو. ورسپانه لیکي د پاکستان فوز او حکومت مني چې د اپټاباد بریت شوی دی، ولې په دغه اړه چې د پلټنو لپاره کوم کمیشن جوړ کړی وو د هغې راپور یې د اولس سره لا نه دی شریک کړی. د پاکستان د فلم سینسرشپ بورډ چیرمین راجا مصطفی حیدر واشنگټن پوسټ ته ویلي په فلم د ریاست لخوا بندیز نشته، او د سینما مالکانو په غیر سرکاري توګه د فلم د خودلو نه انکار کړی دی.
د سندرو امیل
د مشال ریډیو خګور دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.